شپږ بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې اداروي نن د افغانستان په درويشت ولایتونو کې د باران او سیلابونو اټکل شوی. د ریاست د پنجشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پنجشیر، تخار، بغلان، بامیان، سرپل، دایکنډي، غور، غزنی، روزګان، هلمند، کندهار او زابل ولایتونه به نن د سختو بارانونو، تالندې برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 15 ملي مترو تر منځ اټکل شوې ده. په بیان کې ویل شوي چې په لوړو او سړو سیمو کې د واورې د ورېدو امکان هم شته. افغان محصلانو ته د بریتانیا د چوننګ په نوم د تحصیلي بورسونو د ورکړې پروګرام بیا له سره پیل شو. د چوننګ پر ویب پاڼه پرون په یو بیان کې د 2015 او 2016 کلونو لپاره د دغه تحصیلي پروګرام د بیا پیل خبر ورکړل شوی دی. د بیان له مخې د دغو بورسونو غوښتونکي باید د افغانستان وګړي او په افغانستان کې وي چې د چوننګ بورسونو معیارونه پوره کړي. د بیان له مخې افغان متقاضیان د ماسټری په مکتب کې کولای شي د سش کال د نومبر له 14 د 2015 کال د جنوري تر 2 نومونه ولیکي. چوننګ د بریتانیا حکومت نړیوال تحصیلي پروګرام دی چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت او همکارو بنسټونو لخوا تمویل شي. تمه کیږي چې د اکشن ایډ په نوم مؤسسې له لارې په کابل، غور او بامیان کې شاوخوا 2500 زیانګالو کورنیو سره نغدي مرستې وشي. د طالبانو د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د پنجشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه یو پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په کابل کې له دغې ادارې سره په دې باب د $1,000,000 په ارزښت دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. وړاندې راغلي چې اکشن ایډ به د کابل ولایت په دې سبس او بګرامیو ولسوالیو کې له 0 کورنیو او د بامیان او غور په مرکزونو کې د 1500 کورنیو سره مرسته وکړي. دغه اداره وایي چې په کابل کې هر یوې کورنۍ ته $4,800 او په بامیان او غور کې هر یوې کورنۍ ته له 200 تر $301 پورې نغدي مرسته ورکوي. د ژمې پر رسېدو سره په افغانستان کې د بېوزلو کورنیو د ژوندانه د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې تر بل هر وخت زیات شوي دي. سیف د چلډرن مؤسسې د اکشن بی پروس خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو او د خوړو د کموالي له امله زیانمنې شوې کورنۍ به د ژمې پر رسېدو سره له لا زیاتو ستونزو سره مخامخ شي. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا خبر ورکړی چې د پلازمېنې دمشق په 2 کې د استوګنې پر 2 ودانیو د اسرائیل په حملو کې 15 کسان وژل شوي او 100 تنه نور ټپیان دي. د راپور له مخې یوه ودانۍ په المزا او بله د دمشق په لویدیځه ساحه قدسایا کې پراته ده. بل لور ته د اسرائیل پوځ خبر ورکړی چې په دمشق کې د حملو هدف د اسلامي جهاد په نوم د فلسطینیانو د ملیشه ډلې جایدادونه وو. اسرائیل له کلونو راهیسې په سوریه کې په ایران پورې تړلي اهداف په نقشه کوي، خو د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې چې پر اسرائیل د حماس ډلې حمله په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې سبب شوه، اسرائیل له هغې راهیسې دا ډول بریدونه زیات کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. په دې خبرونه کې روسیا او پاکستاني چارواکو د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر وایي
کېدای شي چې دوی هڅه وکړي چې افغانستان څنګه کولی شي چې د سیمې د هېوادو سره په یو مشترک همکاري کې راوستل شي.
د نورستان په کامدیش کې یوه مؤسسه په داسې ځای کې 1.5 کیلومتره سړک جوړوي چې تر اوسه هلته د موټرو لاره نشته.
خو دوی به د خرو د قچرو د نورو پخوانۍ وسایل نه به کار اخیسته.
پاکستان د کندهار د انارو پر وارداتو تعرفه لوړه کړې. یو شمېر کندهاري فعالانو خلک هڅولي چې په ودونو او محفلونو کې د بهرنیو میوو په ځای انار خوري.
اوس هر سالون چې ورسې دوه پروګرامونه چې ورسې کلې ډېر پتي نو دا زما د وندز مطلب دا و چې دا کیلو پر ځای باید زبر انار استعمال شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو او پاکستان د لفظي ناندریو په لړ کې روسي او پاکستاني چارواکو پر افغانستان خبري وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره وکتل. په همدې حال کې اسلام آباد یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت ژغ کړی چې د هغو ډلو او افرادو پر ضد د پریکنده اقدام وکړي چې په وینا یې په پاکستان کې په ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري. افغان طالبان وای اسلام آباد د خپلو ستونزو حل په خپل هیواد کې دننه لټوي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای دغه وزارت ته چارواکو او د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دغه هیواد پر اړیکو خبرې وکړې او د یو سولیز او سوکاله افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونه وخته په یو بیان کې ویلي چې کابلوف د پنځمه په ورځ اسلام آباد ته په یو ورځنی سفر تللی و. وړاندې لیکل شوي چې کابلوف د خپل سفر په لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالانو امینه بلوچ او احمد نسیم رایت سره کتلی دي. د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. په همدې حال کې په جرمني کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کتونکی محمد اسحاق اتمر هم اسلام آباد ته د کابلوف د سفر د هدف په اړه وایي.
د زمیر کابلوف د سفر یو مهم کېدای شي چې د افغانستان مسله وي، ځکه د سیمې هیوادونه مخصوصاً هغه هیوادونه چې د افغانستان په شاوخوا کې پراته دي همیشه دوی په خپل ناستو کې دا خبره ویلی چې ترهګري د مخدره موادو قاچاق د سلاح قاچاق کېدای شي چې هغه ګواښ نه وي چې د سیمې هیوادونه ته متوجه. نو دا هم لږ د امکان نه دی چې دوی د افغانستان په وضعیت باندې خبرې کړي وي. د بله خوانه کېدای شي چې دوی په دې برخه کې هڅه وکړي چې افغانستان څنګه کولی شي چې د سیمې د هیواد سره په یو مشترک همکاري کې راوستل شي.
اسلام آباد ته د کابلوف له سفر سره جوخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت خپل پخوانی غوښتنه بیا تکرار کړه. د دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د پنځمه په ورځ په یو کانفرنس کې ویلي طالبان باید د هغو ډلو او اشخاصو پر خلاف چې د هغې په وینا په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري پرې کنده اقدام وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا میرمن بلوچ دا هم ویلي چې طالبان باید د پاکستان صبر ونه ازموي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره اونۍ ادعا کړې وه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د تروریستي فعالیتونو لپاره کارول کیږي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري، خو پر افغانستان واکمنو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د دوشنبه په ورځ وویل چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد کې دننه ولټوي. فطرت زیاته کړې وه چې د طالبانو حکومت به هیچ چا ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو پاکستان او روسیه د هغو څو هیوادونو په ډله کې دي چې د طالبانو ډیپلوماتانی منلی دي. مسکو له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او کابلوف په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې څو وارې کابل ته سفرونه کړي دي. روسیه په عین حال کې د افغانستان په اړه د څو غونډو قربانه هم و. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه د روان کال په تلې میزان میاشت کې د روسیې، ایران، پاکستان، چین، هندوستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان او د طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه. د مسکو فرمټ د غونډې په اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې وه چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګرۍ مخه ونیسي او د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي، دغه راز اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د نورستان په ختیځ کامدیش ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ 1.5 کیلومتره نوی سړک جوړ شي. دغه سړک له چنارخوړ سیمې څخه پیلی شي او تر ځنګل بانډې پورې غځول کې شي. چارې به د یوه کال په موده کې بشپړې شي. په یاده موده کې به زرګونو کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکړل شي. د سیمې اوسیدونکي وایي د سړک نشتوالی له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او که سړک ورته ورغول شي نو په پښو او له 1.5 کیلومتره مزل او نورو مشکلاتو به خلاص شي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ د کامدیش ولسوالۍ د چینارخوړ څخه د ځنګل بانډې پورې د 1.5 کیلومتره سړک جوړولو چارې پیل کړي. د دوی په وینا تر اوسه یا د سیمه سړک نه لري او ځایي اوسیدونکي ګڼو ستونزو سره مخ دي. په خبر پاڼه کې راغلی چې سړک په د یو کال په موده کې بشپړ شي او زرګونو کسانو ته به د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکړل شي. د سیمې اوسیدونکو هم خوښتي چې د عمرونو ارمانې پوره کیږي او کلیو ته سړک غځول کیږي. قومي مشر یار محمد خان قریشی ازادي راډیو ته وویل
د چیرې د دمنی د کلینا دا سړک پیل شوی دی نو په دې خپل کې کاشیر تعداد وګړي وشيږي تر جنگل بانڈی پوری نو واقع مخ دی داخل سرکشتہ پارکم سنتا خرود کچر نور پخوانے وسائل نو کارا رشتہ
د چینار خور وسیدون کې سیف الدین وای په دې خوشاله دي چې لیبه خو ورته سرک جوړیږي او لبل اړه بیروزګار او کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو زمينه برابرېږي.
کلی بیا رغونې ریاست نه مونږ ډیر مشکور یو چې مونږ ته دې برخه کې توجه وکړه د سرک چارې پیل کړي. ولس ځوانان په دې باندې ډیر خوشاله دي چې خلکو ته د کار زمينه برابره شو.
د خلکو په وینا چې د سرک نشتون پوجي ډیر ناروغان ډاکټر او روغتون ته رسیدو وړاندې په لار کې ساور کوي. اوس چې ورته سرک رغول کیږي شته ستونزې به هواري او له پیدل مزلونو به وژغورل شي. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ له چینار خوړ څخه د ځنګل بانډې پورې 1.5 کیلومتره د نوې سرک چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې د یاد ولایت ګڼې درې او سیمې لا هم د سرکونو څخه بې برخې دي او اوسیدونکي ستونزې ګالي.
ټاکل شوی ده د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله نن د پاکستان په وړاندې مسابقه وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې په متحده عربي اماراتو کې د درو هیوادونو دغه لومړۍ مسابقه به نن د کابل په وخت د سهار 10:00 بجو پیل شي. د دغه بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
په دغه درې اړخیز لوبلړۍ کې د پاکستان افغانستان تر څنګ دریم هیواد خپل متحده عرب امارات دی او دغه درې اړخیز لوبلړۍ نه راتلونکي آسیا جام ته چې هغه به هم د 19 کلنو ملي لوبډلو ترمنځ کیږي په متحده عرب اماراتو کې نو هغه لپاره چمتووالی دی.
د کرکټ له درې اړخیزو لوبو د فوټبال درې اړخیزو لوبو ته مخه کوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا شنبه د نیپال له ټیم سره لوبه وکړي. ټاکل شوې دغه لوبه د افغانستان په وخت مازیګر 5:30 بجې د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبه په مرکزی لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان، تاجکستان او نیپال ترمنځ درې اړخیزه سیالي د چهارشنبه پر ورځ پیل شوه. افغانستان په دغو لوبو کې خپل دویمه لوبه د روانې اونۍ د سه شنبه پر ورځ له تاجکستان سره کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به د شنبه په ورځ په پیرو کې د وی نړیوال سرمشریزي په څنډه کې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره خبري وکړي. دا لیدنه کتنه په داس وخت کې ترسره کیږي چې پکینګ دې ته تیاری نیسي چې سپین ماڼۍ ته بیا ډانلډ ټرمپ ستنی شي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان وویل چې د دواړو ولسمشرانو لیدنه کتنه به په پلازمینه لیما کې د آسیا پاسفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشریزي په څنډه کې وشي. د انتخاباتي کمپاین پر مهال ښاغلی ټرمپ ژمنه کړې وه چې پر ټولو چینایي وارداتو به 60% تعرفه ولګوي. ولسمشرانو جو بایډن او شی جین پینګ په 2022 کال کې په کالیفورنیا کې د اپیک په غونډه کې او په بالی کې د جیشل په سرمشیزی کې هم غونډې کړې وې. یو امریکایي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې ونه غوښتل نومې واخیستل شي وویل چې دواړه مشران به د پوځ له پوځ سره د تماسونو له نړیوالو بحرانونو سره د مبارزې او د مصنوعي ځیرکتیا له خطرونو سره د مبارزې ترڅنګ د ګډو همکاریو په تړاو خبرې وکړي. د دغه امریکایي په وینا ولسمشر بایډن به په سبانیو خبرو کې شی جین پینګ ته د اوکراین په جګړه کې د پیکینګ له لوري د ماسکو د ملاتړ او روسیې ته د شمالي کوریا د ځواکونو د استولو په اړه هم ژوره اندېښنه څرګنده کړي. ټاکل شوی ده چې د 2025 کال د جنوري په 16 نیټه به نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوړه وکړي. ډونالډ ټرمپ وارلمخه د خپل کابینې د بهرنی تګلارې په مهمو څوکیو کې د چین سرسخت منتقدین انتخاب کړی دي چې د پیکینګ په اړه به لا د واشنگتن د سخت او جنجالي دریځ لامل شي. اسرائیل د بشري حقوقو د څار بنسټ وروستی راپور رد کړ چې په کې ویل شوی اسرائیلي ځواکونو د غزي استوګن جبري کړي کولو ته اړ ایست دي. دغه بنسټ ویلي چې د غزې په څب باندې یو کلنه جګړه کې د اسرایلی پوځیانو اقدامات د بشریت ضد جنایتونه ګڼل کېدای شي. بلخوا په لبنان کې د اسرایل په تازه حملو کې د څب باندې 60 کسانو د وژلو خبرونه ورکړل شوي دي. لکه چې د 2023 کال د اکتوبر 9 په غزه کې د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوه، د اسرایل پوځیان زیات وخت د لبنان له حزب الله ډلې سره هم ډزې تبادله کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت ویان اورن مرمورشتاین تیر شپه د بشري حقوقو د څار بنسټ تازه راپور رد کړ. هغه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې په غزه کې د اسرائیل د چلن په اړه د بشري حقوقو د څار بنسټ لفاظي کاملا ناسمه ده او له واقعیت څخه فاصله لري. پرون پنځشنبه تر دې مخکې د بشري حقوقو د څار بنسټ په یو راپور کې اسرائیل په غزه تړانګه کې په جنگي او د بشريت ضد جنایتونو تورن کړ. د دغه بنسټ په وینا په دغو جنایتونو کې په ډلیز ډول د خلکو بې ځایه کول هم شامل دي چې دا عمل قومي تصفیه ګڼل کېدای سي. دغه بنسټ چې مرکز یې په نیویارک کې دی په خپل راپور کې ویلي په داس حال کې چې خلک د اسرائیل له امر سره سم د تخلیه په حال کې وو خلک وژل سوي دي. په راپور کې ویل سوي په هغو ساحو کې چې اسرائیل بشري ساحې اعلان کړي او په سلګونو زره کسانو په کې د خیمو په کمپونی کې اړولي وو هلته هم وژنې سوي دي. لکه چې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل د حماس ډلې وسلوولو ناببره حمله وکړه، له هغې راهیسې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. له هغې راهیسې زیات وخت د اسرائیل پوځیان د لبنان له حزب الله ډلې سره هم ډزې تبادله کوي. د لبنان روغتیا وزارت پرون ناوخته په یو خبر پاڼې کې ویلي چې پر لبنان د اسرائیل په تازه حملو کې 90 کسان وژل سوي دي. د وزارت په وینا له دې سره د 2023 کال د اکتوبر میاشت راهیسې په لبنان کې د وژل سوو کسانو شمیر 3,300 اتیا او د چاپیانو شمیر 4,400 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو حزب الله ډله چې سیاسي څانګه هم لري د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. حزب الله چې سیاسي څانګه یې هم فعاله ده د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د دغه هیواد په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه روغتیایي چارواکو ویلي چې په غزې تړانګ کې د روانې جګړې له کبله تر 340,000 ډیر کسان وژل سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوري. کچیر ته تاسو د ازادي رادیو وب پاڼه ته ورشي، هلته د هغو راپورونو متن وصل شي چې د ازادي رادیو له لارې څلور ساعته خبري شي. د دې ترڅنګ یو شمېر مرکې هلته تاسو اوریدل شي، د ازادي رادیو 19 پروګرامونه اوریدل شي او ویډیو راپورونه هم تاسو لپاره د ازادي رادیو په وب پاڼه کې لرو. azadiradio.com سمش وب پاڼه ده. په داسې حال کې چې سږ کال د پاکستان د لوړو مالیاتو له امله لکندهار د انارو صادرات کم شوی دي، د دغه ولایت یو شمیر روسي دونکو د ټولنیزو رسنیو لاري یو پراخ کمپاین پیل کړی چې د سالونونو مالکین وهڅوي تر څو د ودونو او نورو مراسمو پر مهال وطني تازه میوې په ځانګړي ډول انار استعمال کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په کارتنونو کې د انارو دا بستبندي پاکستان ته د صادراتو لپاره کیږي، خو بزګران وایي په ګټه نه بلکې په تاوان یې پلوري. د انارو باغ لرونکي وایي د پاکستان لخوا د افغانستان پر تازه میوو د لوړي تعرفې له امله د انارو باغونه نه دي اجاره سوي او صادرات په کم اندازه ترسره کیږي. د انارو د باغ لرونکو په وینا سږ کال حاصلات په نسبي ډول ښه دي، خو د صادراتو د کمښت له امله ټول باغونه له انارو ډک ولاړ دي.
زما نوم لباودین خوندي، څوارلس کسه مې مزدوران دي. د څوارلس کسو مزدورانو پر برابر باندې زه چې حساب ورته وکړم ما ته هم شلې رسېده. ته زما ورور موږ حساب ورته وکړو، موږ ته نیمکه نیمکه رسېدل پر بزګرو باندې چې دلته په لیلام ورکړم. د پاکستان مصارف پر ما درانه دي، د پاکستان مصارف موږ نه سو وړلی. موږ در بدره بلې چې نه یې کړي، موږ ټیکس در بدره کړلو چې زه اوس اتل سوه پر دغه جالۍ ورکوم، په دوه زره ماته خرڅېږي. زما دغه انار بره په څو سوله تاسو خپل حساب وکړي.
زما نوم ولی محمد دی. بالا خو اصل سم کړی دی، مګر پیسې نه جوړی. چرچکه خرچې درانه دي چې پاکستان دی واته موږ راستو. دغه څه درانه دي، دغه یو کریټ موږ ډکوو بغیر انار ما سوا 3000 کلداري خرچا کوي.
په ورته وخت کې د انارو سوداګر هم وایي د پاکستان د لوړی ګمرکي تعرفې له امله سوداګر زړه نه شکوي چې انار صادر کړي، ځکه هیڅ ګټه نه ورته کوي. د انارو یو سوداګر سعدالله خان وایي په تیرو کلونو کې د انارو پر یو ټن 1,00,000 پاکستانی کلداري مالیه اخیستل کېده، خو اوس پر یو ټن 1,90,000 کلداري اخیستل کېږي.
د پاکستان ټیکس لوړ دی، دا خرچې د انار چې موږ هر کم شه انار بار کو دا خرچې نشي برداشت کولای. دا اوس 15 کنټینر انار موږ ور بار کړی دي، په موږ پسې واپسې راغلي. دا انار خو لاړه چې ولاړل، یا دو دیرش لکه کالداري مصرف کړی دغه یو کنټینر. دغونډه ټیک سوي دي، دا خرچې دا نه مس پرداشه وي. دا یو کنټینر اپ چا بار ک نور بالا بده نس پروي په دغه بخښو کې به ولاړ بل خلک چې پر اړه فزغلي.
بل خو د کندهار یو شمیر وسیدونکو د ټولنیز رسنوي لاري یو پراخ کمپاین پیل کړي چې د سالونونو مالکین واڅوي تر څو د ودونو او نورو مراسمو پر مهال د انارو او نورو وطني میوه کارول عام کړي. اجزایر جان سرک چې یو لدغه کمپاین کوونکو څخه دی وایي د دې اقدام په مرسته به د ځایی کروندګرو اقتصادي ملاتړ وسی.
اوس هر سالون چې ورسه دوه پروګرامونه چې ورسه ان کلیه ډیر پتی نو دا زما ورنجز مطلب دا و چې دا کلو پر ځای به زبر انا استعمال سی. نو دا زما ورنجز د خلکو د هر کلی سره مخامخ سو د خلکو دې کارت کمپاین فسی وکړه. هزار یو کښاب سالون او پیرو سالون دا پروګرام باندې کړه غارش په اوس
د کندهار د سوداګری او پانګونې خونې چارواکي هم د انارو د صادراتو د کمښت په اړه اندېښمن دي. د دې خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بناوي سږ کال د صادراتو کچه په تیرو کلونو کې په بېساري ډول کمه سوې ده. د هغه په وینا تیر کال شاوخوا 90,000 ټنه انار صادر سوي وو، خو اوس د لوړې تعرفې له امله صادرات نږدې 80% د کموالي سره مخ دي.
یو علت یې دا دی چې دا ټیکسونه لوړ شوي دي او تر اوسه پورې په باغو کې انار په درختو کې زړیږي او اجاره دارانو زړه نه دی شکړي. تر اوسه پورې ډېر باغونه بي اجارې پاتې دي، نو هغه ډېر منفي تاثیر کړی دی. یعنې په صادراتو کې تقریبا 80% کمښت راغلی دی، ځکه چې کم خلکو چې دا انار وړي د ګټې سره خو نه دي مخامخ شوي. یعنې ډیری داسې دي چې خپل سره هم نه برابرې، اکثره د تاوان سره مخامخ وي. نو ټیکس ډیر منفي تاثیر کړی دی. زما د دواړو حکومتونو د طرفین څخه هیله ده چې پر دغه باندې کار وکړي.
د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي که پر انارو د پاکستان د لوړ ټیکس ستونزه حل نسی، نو باغ لرونکي او سوداګر به له لوی زیان سره مخ سي. ومغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او زراعت ریاست مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نه سول.
حکومت مالور دانه په خور ناشتی دی ډیر زده کړو نه پاتې دی او سخت تشویش اخیستیو
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو
په سړو موسمونو کې د ماشومانو لپاره سکار و یاسینه بغل او بیا هم نمونیا یو خطرناک ناروغي ده چې د بی پروايي او سمې پاملرنې نه کولو په صورت کې د ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخولی شي. دغه ناروغي په کوچنیانو کې د ژر سا اخیستلو، ټوخي، تبو او د پوزې بهیدلو له امله پیژندل کیږي او که په وخت یې درملنه ونه شي په ژور سینه بغل بدلیږي چې هماغه سکار وی شو چې د جدي روغتیایي ستونزو لامل ګرځي. په دې اړه راپور لرو.
سینه بغل یوه خطرناک ناروغي ده چې په ځانګړي ډول د ماشومانو او زړو کسانو لپاره ډیره زیانمنه کیدای سي. د ډاکټرانو په وینا دا ناروغي د تنفسي ستونزو او د سږو په التهاب کې د خطر د زیاتوالي سبب ګرځي چې له امله یې ساه اخیستل ستونزمن کیږي او ناروغ په سخته تبه او د بدن په درد اخته کیږي. که په وخت کې درملنه ونه سي سینه بغل د سږو جدي زیانونه اړولی سي او د مرګ لامل کیدای سي. میرمن زرغونه او ناهیده چې ماشومان یې په سینه بغل ناروغي اخته سوي وایي
دا ورکه زما ډیر حالات خراب وسینه او بغل راول مو ډاکټر ته نوډ ډیر زیات پیشرفته شوی سیلا سه په خیا چل ما ته ډاکټرانو ویل چې دا نه خکیږي نو بیا زما خاوند ویل دا ورم کابل ته یا پېښور ته ډاکټرانو ویل چې دا وی سیدا په لار کې مړ کی ریلاس کې چې کنول تیر کو دا الکس پونګونه کوم هغه بیچاره ویل دا وی سی فورن پانچون ته بستر کې هل څنګه بستر کو دا ډاکټرانو ټول تیر اچا پیر شي چولی دا لک وی چې دا خمړته ډاکټر صاحب د دې سر غرض مې کو دا ډیر حالات خراب کنه مالستنی پکې مو وه خو ډیر پی کوشش وکړه تداوی لاندې و وو ورځي عاجل واټ کې بستر خدای پاک زما غزوې سکو
دا اوس نشي دا ته مشته نه ده نه دې راغلې دا نس وو چې سابې بند بند کړه اول چې کال کې د بلې لور مې دا واغه بند ورکول هغه سره خنه شو بیا ډیر ورته سین مرګ ته ورسید شپانه ته مې ویو شپانه کې دا ورته واڅه بیا خصوص
ډیر خلک په دې باور دي چې د ماشومان روغتیا ته پاملرنه اړینه ده ځکه ماشومان د ناروغیو په وړاندې کمزوري وي او په اسانۍ سره یې روغتیا زیانمنېږي. هغوی وایي د ماشومانو د روغتیا ساتنه په ځانګړې توګه د ژمي په موسم کې مهمه ده.
سینه بغل ماشومان ته چې دوا په وخت ورنه شي یا چې وخت ورنه شي خامخا تاثیر نه کوي ځکه چې هغه باندې مرض زوراور شي مجبور وي چې بیا سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي.
دغه سینه بغل خو دسې یو حالت ده چې دا ګرمي کم زیاتیږي او ژمي کم زیاتیږي. د ځینې مورګانې اپلارې څه کله ډاکټر ته ژر نه رسي
دا دوا خپل خود سرانه خپل ماشومان ته ورکوي دی او ماشوم بل ماشوم ته ورکوي. په دې خاطر چې دا مریضي فرق کوي لکه دا ماشوم به بل مریضي دا به بل مریضي هم دا خپل دوا دا به اس کیږي چې دا ماشوم مریضي زیات شي.
ډاکټر سیمولا چې د ماشومانو د روغتیا په برخه کې پراخه تجربه لري وایي ماشومان ځانګړي پاملرنې ته اړتیا لري ځکه د دې مافي سیستم ضعیف وي.
که موږ تاسو د ماشوم په سینه بغل کې بېغوري کوو او هغې ته پام نه کوو نو دا پیشرفته کیږي، شدید کیږي، اختلاطات هم اضافه کیږي او مرګومیرې هم اضافه کیږي. د ټوخي تبې لړزې سره څنګ کې د ماشوم تنفس زیاتېږي. که پیشرفته شو سیانوزز ورته پیدا کیږي، یعنی شنډې او خولې توریږي. ورسره څنګ کې ماشوم ډېر په سختۍ سره تنفس اخلي او د سینه ټوله کپسې په تنفس کې برخه اخلي چې د پیشرفته نښې نښانې دي. او ماشوم غذا نه خوري، د غذا نه هم لویږي، ماشوم به حاله کیږي، ګاز کیږي. څومره چې سینه بغل شدید کیږي همدومره زیات اختلاطات ورکوي.
په سړو موسمونو کې د ماشومانو سینه بغل ناروغي یوه جدي مسله ده چې په ښار او کلیوالو سیمو کې د ډیرو کورنیو ماشومانو ته زیان رسوي. والدین باید خپلو ماشومانو ته پاملرنه ډیره کړي او د ناروغیو په نښو باندې سملاسي اقدام وکړي تر څو د دې ډول خطرناک ناروغیو مخنیوی وسی.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې اوري د سکاروی سینه بغل پاړه مو راپور اوریده. شپږ بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. البته وړاندې اساسي او بشري حقونه پروګرام لا ازادي رادیو اوریدلی شي خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو لنډ خبرونه لرو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې اداره وی نن جمعه د افغانستان په درجو ولایتونو کې د باران او سیلابونو اټکل شوی دی. دغه ریاست د پنجشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پنجشیر، تخار، بغلان، بامیان، سرپل، دایکنډي، غور، غزنی، روزګان، هلمند، کندهار او زابل ولایتونه به نن د سختو بارانونو، تالندې برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 15 او 10 ملي مترو ترمنځ اټکل شوې ده. په بیان کې ویل شوي چې په لوړو او سړو سیمو کې د واورې د ورېدو امکان هم شته. افغان محصلانو ته د بریتانیا د چوننګ په نوم د تحصیلي بورسونو د ورکړې پروګرام بیا له سره پیل شو. د چوننګ پر ویبپاڼه پرون په یو بیان کې د 2015 او 2016 کلونو لپاره د دغه تحصیلي پروګرام د بیا پیل خبر ورکړل شوی دی. د بیان له مخې د دغو بورسونو غوښتونکي باید د افغانستان وګړي او په افغانستان کې وي چې د چوننګ بورسونو معیارونه پوره کړي. د بیان له مخې افغان متقاضیان د ماسټری په مقطع کې کول شي د 6 کال د نومبر له 14 د 2015 کال د جنوري تر 2 نمونه ولیکي. تمه کېږي چې د اکشن 8 په نوم مؤسسې له لارې په کابل، غور او بامیان کې شاوخوا 2500 زیانګالو کورنیو سره نغدې مرستې وشي. د طالبانو د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د پنځشنبې په ورځ په خپل اکسپان یا افغاني ټویټر کې لیکلي چې په کابل کې له دغې ادارې سره په دې باب د $1,000,000 په ارزښت دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. وړاندې راغلي چې اکشن 8 به د کابل ولایت په دې سبز او په ګراموي ولسوالیو کې له 1000 کورنیو او د بامیان او غور په مرکزونو کې له 1500 کورنیو سره مرسته وکړي. دغه اداره وای چې په کابل کې هرې وی کورنۍ ته $1,480 او په بامیان او غور کې هرې وی کورنۍ ته له $200 تر $301 پورې نغدي مرسته کوي. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا خبر ورکړی چې د پلازمېنې دمشق په 2 مینو کې د استونګ په 2 ودانیو د اسرائیل په حملو کې 15 کسان وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. د راپور له مخې پرون چې پرون خبر شو یو ودانی په الموزا او بل د دمشق په لویدیځه ساحه قدسایه کې پراته ده. بل لوري ته د اسرائیل پوس خبر ورکړی چې په دمشق کې د حملو هدف د اسلامي جهاد په نوم د فلسطینیانو د ملیشه ډلې جایدادونه وو. مخکې تر دې چې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام ته مخه کړو راپور لرو. یو شمېر افغانان او ناروغان چې میډیکل یا روغتیایي ویزې لري او پاکستان ته راتللي د تورخم په دروازه کې پاکستاني پولیسو ترې بډې اخیستې دي. دوی وایي سره له دې چې صحیح ویزا او د ناروغۍ اسناد یې لرل په تورخم کې له ستونزو سره مخامخ شوي او د پیسو په ورکړه سره پاکستان د تګ اجازه ورکړل شوې ده. تفصیل په دې راپور کې
یو شمېر افغان ناروغان چې د سلګونو امریکایي ډالرو له ورکړې وروسته د پاکستان میډیکل یا روغتیایي ویزې ترلاسه کوي وایي پاکستان ته د راتګ لپاره باید په تورخم دروازه کې پاکستانی چارواکو ته د پام وړ پیسې رشوت ورکړي. بی بی امینا چې یو له دغو افغان ناروغانو څخه ده وایي سره له دې چې ویزا، نسخې او قانوني استاد لرل خو د تورخم په دروازه کې پاکستان ته د ورتګ پر مهال رشوت ورکړی دی. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیراغم تورخم ته تقریبا 2 ساعته بعد نوبت راغی چې ورقه مې ور وړاندې کړلې نه ته مریضه نه یې دغه نقصان مې وګوره نو ما خو ویزه اخیستې ده پاسپورټ را سره ده قانوني زما نه یې منله بالاخره خو زلریده یم نسوم بیاخر یو هلته پیدا شوې چې مورې پیسې ورکړه دا کار به دې مخکې لاړ 15,000 روپۍ کالدار یې رانه واخیستې کار یې راته خلاص کړ ډېر مشکل سره بیا ماته اجازه راکړه زه راغلم.
یو بل افغان محمد علی وایي په تورخم کې ترې پاکستانی پولیسو له هغو پیسو چې د مېرمنې د درملنې لپاره یې راوړې وې بډې اخیستې او بیا یې اجازه ورکړې ده.
کله چې موږ تورخم ته راورسېدو سره 2 لک کلدار پاکستانی پیسې را سره وو. مې پولیسان چلته په باردر کې دي هغوی رانه پوښتنه وکړه چې د پیسې څه لپاره تاسو سره دي. ما هغوی ته وویل چې زه د تداوی لپاره پاکستان ته بیایم. بیا هغه ته وویل چې نه اجازه نشته. بیا هغه تقریبا 2-3 دقیقې ما وزن دی تر څو چې بلې راغی. بیا هغه ته وویل چې ته 10 کلدار راته راکړه. بیا رانه په 10 کلدار واخیستل او زما پیسې بیرته ورکړل. بیا زه راتېر شوم.
نوموړی وای په تورخم کې ډیری داسې کسان وو چې میډیکل ویزې لرلې خو دا چې پیسې نه ورکولې د راتګ اجازه نه ورکول کېده. یو شمېر ناروغان بیا وایي سره له دې چې څو ځله یې د قانوني سیستم له لارې د پاکستان د ویزې اخیستلو هڅه کړې خو بیا هم نه دي توانېدلي او اړ شوي چې په آزاد بازار کې په لوړ قیمت واخلي. خو پوښتنه دا ده چې ولې افغانان د درملنې لپاره پاکستان ته ځي. شیزر سمیم چې خپل ورور یې د پښتورګو د تیږو د درملنې لپاره پاکستان ته وړی وایي د روغتیایي امکاناتو نشتوالی او د درملو ټیټ کیفیت افغانستان نه پاکستان ته د ناروغانو د تګ لوی لاملونه دي.
اینکه چرا میخواستیم پاکستان بیاریم دلیلی اولش یکی نبودی امکانات
بود. دا چوالی پاکستان ترغلو لمری دلیلی دا امکاناتو نشتوالی و پتی رو رفتونونو که هغا ماشین چه دا ورور عملیات میپریکیده نو. دویم دلیلی داو چه پا افغانستان که دلور کیفیت درمل نو. پا افغانستان که دخل کیفیت درمل پیدا کول دیر مشکل کرده. آن دا و ساده ناروغی لپر هم یو کچور دوا ورکوی. چه دا بدن یو غره خکوی خونورو دیرو بر خوتا زیان رسوی.
افغانان له اوږدې مودې راهیسې د روغتیایي امکاناتو، تجهیزاتو، سم تشخیص او د ښه کیفیت درملو د نشتوالي له امله د درملنې لپاره پاکستان ته ځي. خو په دې برخه کې له هڅو سره سره بیا هم دغه ستونزه نه ده حل شوې. افغان ناروغان د طالبانو حکومت او د نړیوالو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې له پاکستاني چارواکو سره د دې مسلې د حل لپاره د خبرو ترڅنګ دي په کور دننه په ښه کیفیت د روغتیایي اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هم اقدامات وکړي. څو افغانان په خپل هیواد کې له سپکاوي او ډول ډول ستونزو پرته د خپلو ناروغانو درملنه وکړي.
اساسي او بشري حقوق. درنو اوردونکو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو په حق باندې خبرې کوو. زموږ سره میلمه دی د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد محمد علام ظریف ستانکزی. استاد په پیل کې خو ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ.
په پیل کې به په دې باندې خبرې وکړو چې په یو هیواد کې یوې ټولنه کې دغه مطبوعات که هغه صوتي دي که هغه تصویري دي دا څومره مهم دي، څومره ارزښت لري؟
د بیان ازادي چې د وګړو په ټولنه کې له جمله د اساسي حقوق ګڼل کیږي، له همدغې کبله داسې د بیان ازادي په قوانینو کې تسجیل شوې ده او داسې لیکل شوي دي په قوانینو کې چې له تعرض نه مسونه او خوندي ده، او د ټولنې هر وګړی حق لري چې خپل فکر د وینا، لیکنې او انځور او یا نور وسیلو له لارې د قانون له حکمونو سره سم څرګند کړي. دغه وینا زما تاسو ته وکړه یا دغه متن زما تاسو ته ویلې، دا یو حقوقي متن ده. دا په اعلامیه د جهاني د حقوق بشر کې هم ذکر شوی، نړیوالو نورو کنوانسیونو کې هم ذکر شوی، د افغانستان پخواني اساسي قوانینو هم دغه متن په همدغه انداز سره په خپلو نصوصو کې ذکر کړي دي. لکه د جمهوریت د وخت اساسي قانون ته هم که اشاره وکړو، څلور دېرشمې ماده کې د بیان آزادي د افغان وګړو حق او اساسي حق ګڼل شوی و. اوس راځو دې موضوع ته چې دا څومره مهمه ده په ټولنه کې د بیان آزادي. د بیان آزادي لکه چې ما هغه متن کې تاسو ته ذکر وکړو، د قانون له حکمونو سره سم باید په مشروع ډول او د ټولنې د اصلاح لپاره او د ټولنې د ودې لپاره، فرهنګي ودې لپاره، علمي ودې لپاره او همداراز د هغه مشکلات چې په ټولنه کې دي هغه باید مطبوعات په ټولنه کې را برملا کړي. نو دغه لنډ ډول باندې چې ما تاسو ته ارزو کړو، دغه مسایل که چیرې په ټولنه کې د مطبوعاتو له خوا نه او د بیان د ازادي له خوا نه په غږیز، صوتي او یا تصویري او یا چاپي رسنیو کې را برملا کیږي، دا د ټولنې لپاره ډېر اړین او ډېر مفید واقع کېدای شي. په اساس کې او په اصل کې دا یو مشروع او ښه کار ده چې د بیان ازادي په دغو نکاتو باندې چې ما ارزو کړو په ټولنه کې باید
بله. لدری کلونو نه زیاده موده سوله چې په افغانستان باندې طالبان د دوام ځل لپاره بیا حاکمیت لري، او له همغې ورځې را په دې خوا د خبرونو له مخې ورځ تر بلې محلي راډیوګانې، نړیوالې راډیوګانې
په دوی باندې بندیزونه لګېږي حتی بندیږي. داره تو وایي چې دا به څومره ستونزې رامنځته که خلکو ته به عامه پوهاوی څومره کم شي چې طالبان ورځ تر بلې رسنۍ بندوي؟
دولتونه باید مطبوعات خپل همکار وګڼي، یعنی دغه اصل ته معتقد شي چې مطبوعات او رسنۍ د دوی همکاران دي او دوی په داسې مسایلو باندې خبروي چې حتی دوی کیدای شي په هغه مسایلو باندې خبر نه اوسېږي. نو که چیرې دولتونه په دغه موضوع باندې خپل سر خلاص کړي او دا ځان ته ومني چې رسنۍ د دوی همکاران دي او دوی سره د حکومتداري په برخه کې کومکونه کوي او مرستې کوي، نو په دې لحاظ باندې کیدای شي چې دغه مسایل حتی وجود ته رانسي. بلې نکتې ته باید اشاره وکړم چې د بیان د ازادي د حق تر سوري لاندې د هغه تر عنوان لاندې یو بله موضوع هم په قوانینو کې اشاره ورته سوې چې هغه حق د لاسرسۍ په اطلاعاتو ته ده. حق د لاسرسۍ اطلاعاتو ته چې د ټولنې وګړي اطلاعاتو ته باید لاسرسۍ ولري. بل اصل د ده حق لاندې چې حق لاسرسۍ اطلاعاتو ته ده، بنان لاسرسۍ اطلاعاتو ته د مطبوعاتو له طریق نه او د رسنیو له طریق نه کیدای شي چې د ټولنې وګړي حق لري چې مطبوعاتو ته یا اطلاعاتو ته لاسرسۍ ولري. نو دا امر ناشونې ده مګر دا چې مطبوعات آزاد وسیږي، رسنۍ آزاد وسیږي، تر څو د ټولنې وګړي وکوی سي چې رسنیو ته لاسرسۍ یا اطلاعاتو ته لاسرسۍ ولري. نو د دغه د حق د احترام له وجې او د وګړو حق چې دا داسې رسنیو ته او یا اطلاعاتو ته لاسرسۍ ولري دا ناشونې ده مګر داسې د بیان ازادي او د رسنیو ازادي په یوه ټولنه کې وجود ولري.
بله استاد، یو شمیر تعلیمي پروګرامونه هم و چې هغه هم د ښار په سطحه هم د کلیو په سطحه له راډیو تلویزیون څخه خپرېدل. مثلا یو دهقان ته د کروندې په اکله یو معلومات ورکول کېده، یوې مور ته د هغې د ماشومانو د سالمې روزنې په اکله معلومات ورکول کېدل. دغه څه اوس بند دي. دلته د عامو افغانانو حق څومره تر پښو لاندې سه؟ سیاسي اړخ یوې خواته پرېږده، دوی په ټولنیزه برخه کې هم معلومات نشي ترلاسه کولای. استاد،
مهمه خبرې ته مو اشاره وکړه. راځي اول دغه نکتې ته اشاره وکړم چې قوانین یا حقوق چې په ټولنه کې د قوانینو په واسطه باندې د وګړو حقوق تامینېږي، هغه د ټولنې فرهنګي، دودیز او همداراز اعتقادي مسایلو له طریق نه تامینېدای شي. څرنګه چې تاسو اشاره وکړله، یوه وسیله کېدای شي چې هغه رسنۍ وسیږي او په ټولنه نه کې دا کېدای شي مشروع استفاده هم تېر اوسي، غیر مشروع استفاده هم تېر اوسي. هغه مشروع استفاده چې ورنه کېږي چې د قانون په چوکاټ کې، ولې چې دغه حق ته د قانون په چوکاټ کې په افغانستان کې یا په نورې نړۍ کې د هر ملک کې د قانون په چوکاټ کې دغه آزادي ته اجازه ورکول شوې ده. نو په مشروع طریقه باندې که چیرې وغواړو چې دغه حق په مشروع طریقه او په قانوني طریقه باندې اعمال شي په ټولنه کې، هغه مثبتې نقطې دي لکه تاسو سورته اشاره وکړله. ډیری وګړي ضرورت لري مطبوعاتو ته، رسنیو ته، تر څو په کلو بانډو کې د رادیو، تلویزیون او نور سوشل میډیا له طریق نه په دغه مسایلو باندې د خپل د ټولنې باندې خبر سي، اخبار له غېږې نه تعقیب کړي. او همداراز تاسو ډېر ښه اشاره وکړه، تعلیمي برنامې او د دوی د علم د سطحه د لوړوالي له کبله دوی ته دغه زمینې مساعدې سي. نو که چیرې رسنۍ مسدودې وسیږي او رسنۍ کمې سي یا به بیخي مسدودې نه یا کمرنګې به سي، نو دغه حقوق د وګړو سي په کلو بانډو کې دي دغو ته لاسرسی نه لري، کېدای سي دلته په ټولنه کې یو نوه ناسم حالتونه ایجاد سي. نو د ټولنې د ودې لپاره په اوسني عصر کې رسنۍ او مطبوعات یو اړین رول او مهم رول په ټولنه کې لوبولی سي.
بله، تاسو له خلکو سره ډېر سروکار درلوده، کله چې دوی تاسو ته مراجعه کوله څومره دوی اغز له رسنیو څخه کاوه؟ د ژوند په بېلابېلو برخو کې څومره د دوی ستونزې ورسره کمېدلې؟ داسې عملي تجربې که له خپل مسلکی کار څخه راته ووایه.
د کې شک نشته چې کله کله یو حق کېدای شي چې خلک د اعمال دغه حق لپاره د نورو حقوق تلف کړي او یا ټولنه کې له قانون نه پښې اخوا کېږدي. په افغانستان کې که پخوا د جمهوریت وخت کې مو رسنۍ په یو چارچوب و چارچوکاټ کې چې د رسنۍ قانون دغه په چوکاټ کې اجازه د فعالیت درلوده، او په د اطلاعاتو کلتور په وزارت کې کمیسیون د تخلفات د رسنیو هم وجود درلو چې دوی هغه تخلفات د رسنیو چې کله به یې تخلف کوه هغه تخلفاتو ته به یې رسیدګي کوله. نو تخلفات هم وجود درلود اما مثبت نکتې هم وې، لکه د افغانستان په قوانینو کې هغه نشرات ممنوع ګڼل سوي و چې د ټولنې د مشروع دودونو او کلتورو سره مخالف و، حد و حرمت و افترا په اشخاصو باندې و، همداراز اسلام دین مقابل کې یا دغه په مقابل کې دغه توهین و تحقیر، دا ټول ممنوع نشراتو. اما برعکس مثبت نکتې دا هم وې چې خلک به کله په بعضې مسایلو کې په کاري برخو کې مراجعه کوله، نو طبیعي ده چې دوی به له مطبوعاتو نه ډېر خبر و او دا مسایل به انعکاس پیدا کوو. له بلې خوانه موږ په ټولنه کې کله چې د حکومت کارونه ګورو او که چیرې په حکومتي کارونو کې منفي حالتونه ایجادېږي، همدغه رسنۍ دي چې هغه منفي حالتونه را برملا کوي او د هغه مخه نیول کېږي. نو د قانون د تطبیق لپاره یوه ښه وسیله چې په ټولنه کې قانون تطبیق سي او د قانون حاکمیت پلی سي، هغه کوی سي چې رسنۍ دي چې هغه برملا کوي او د قانون په تطبیق کې بېرته هغه اولې خبرې ته خپل راګرځم سي د قانون په تطبیق کې رسنۍ په مشروع طریقه او په قانوني طریقې سره د حکومت سره همکاران او مرستندوی دي تر څو په ټولنه کې د قانون حاکمیت پلی سي.
بله استاد، یو بل موضوع دا ده چې مثلا کله به د ټولنې په یو قشر باندې ظلم کېده نو دوی به خپل غږ په رسنیو کې پورته کړه، که به د دوی حق دفتن نه ورکول کېده مګر خپل هیواد کې مسؤول کسان او نړۍ به په دې پوه سوله چې دغلته دغه حق تر پښو لاندې سوی، مثلا د معلولو کسانو حق نه ورکول کېده، مثلا که افغانستان ته کومکونه راتلل خوارو غریب ته نه ویشل کېدل دا مرسته راغله ماته ونه رسېدله، مګر نن سبا د افغانستان خوار غریب خلک چې مرستې ته اړتیا لري دوی ته مرسته نه رسېږي، سره له دې چې مرسته نه رسېږي دوی حتی خپل غږ نسي پورته کولی. په دې باندې خبر راته وکړئ، دا وضعیت څومره د درد وړ دی؟
کسی قوانین خصوصا په اساسی قوانینو کې په ټولنو کې او نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو کې دغه حق په ټول نړۍ کې منهج دی او حق ګڼل سوی او د ټولنې د وګړو دا حق د پڅنګ د نورو حقوقو کې اساسي حقوقو کې چې د بیان ازادي د دوی حق ده، دا ټول د دغه منطق او فلسفې له وجې نه مشروع سوی ده. یو حق له حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ چې کله مشروع کېږي یو منطق او فلسفه لري. تاسې دغه سوال کې خپل دغه منطق او فلسفه ته اشاره وکړه، سیاغه په ټولنه کې کچېرې دی وګړو حقوق نقضیږي، دغه رسنۍ دي چې دغه حقوق د راپورو له طریقه او د نشراتو له طریقه او د خبرونو له طریقه څه په چاپي ډول وسیږي، په صوتي ډول وسیږي او یا په تصویري ډول باندې وسیږي، دا را برملا کوي. نو دغه داسې هغه څوک چې د وګړو حق نقض کړی ده هغه را برملا کیږي او حتی دولتونه د ته چکیږي چې د ټولنې د وګړو حقوق په دغه بخش کې یا په دغه ادارې کې نقص سوي دي د هغې د رفع لپاره عاجل اقدامات کوي. نو دغه ده چې د خلکو حقوق په ټولنه کې هغه وخت ښه خوندي کېدی سي چې رسنۍ ازادي اوسېږي، البته ازادي هم په هغه محدودیت د چوکاټ د قانون کې، په هغه محدودیت د چوکاټ د قانون کې چې کله ازادي اوسېږي دوی دغه مسایل دغه مشکلات چې په ټولنه کې دي دا را برملا کوي او مسؤولو کسان دغه موضوع روښانه کوي او مسؤول کسان کېدای شي او حکومتونه دغه د رفع لپاره عاجل اقدامات وکړي.
بله، وضعیت که همدغه رقم دوام وکړي په افغانستان کې ناخوالي وي، خو په خوا کې بیا افغانان خپل حق هم نسي غوښتلی، رسنۍ محدودې وي، خبرې نسي کولی، دوی ته به څه ویل ولرو؟ څه رقم خپل غږ پورته کی او خپل حق وغواړي؟ یو بله مشهوره خبره موږ لرو چې حق ورکول کېږي نه حق اخیستل کېږي، څنګه دوی د خپل حق واخلي؟
یوازینی لار د ده انفاذ د قوانینو، استمرار د قوانینو په ټولنه کې ده. افغاني ټولنه هم د نورې نړۍ نه مجزانه ده، په ټول اسلامي نړۍ کې قوانین وضع سوي دي، په افغانستان کې د قوانینو وضع منشأ او مبدا اسلامي شریعت ده، د اسلامي شریعت په رڼا کې او د اسلامي حقوقو یو مستقل حقوقي سیستم ده، دغو په رڼا کې د قوانینو انفاذ او استمرار په ټولنه کې یو اړین او ضروري ګام ده چې په ټولنه کې تر څو په هرې برخه کې چې د اسلامي طبیعت دی منابع و حیث سی مصالح مرسله ده دی مصالح و جمله نه سی پتوله نه که مصلحتون و سی جاب که سی په هر برخه که موکه باید قوانین و لرو دا قوانین لکه پخوا سی پا افغانستان که منبع اسلامی شریعت دی افغانستان مشروع دود و دستور و دی دغ مسائل پر برسط بانده ترچو قوانین برتا انفاز او استمرار پیدا نکری نو طبیعی ده سی هر برخه که بستونزی وجود لری یوازینه لاره دیده داده سی په هر برخه که قوانین وجود لری هر چوک پخپل محدوده دی حق بانی پوسی هر چوک پخپل محدوده دی مکلفیت بانی پوسی او موگه دغه مسائل طول رواخل پا قانون که کود کو او قانون خلکو تا ور امپوهنه و که او قوانین خلکو تا ور ورانده که دیم دغه مدبات و لطریقه دی خلکو حقوق او مکلفیتون ور تا ور تا برنامه و خبروانی و لرو تر سو دغه خلکو کویسی خپل حقوق و مکلفیتون دی قانون پا چوکار که پا طولنه که ور بانی پوسی نو بنا انبیا هم پا دی تاکید کم ستر سو پا هر برخه که قوانین وجود نلری نو دغه ستونزی و مشکلات وجود لري خصوصا د رسنې په برخه کې چې موږ تاسو بحث په دې باندې ده نو بنا ان ضروری ده چې ورته قانون وجود لري د دغه قانون پر رڼا کې رسنې خپل حقوق او مکلفیتونه او دغه په چارچوب کې خپل فعالیتونه ته وده ورکړي هغه کارونه یا هغه خبرونې چې د قانون مخالف دي لغه نه صرف نظر وکړي او هغه مسایل چې د قانون په چوکاټ کې دي هغه باندې خپل کارونه مخکې بوزي بنا ان په ټولنه کې قانونیت په هر برخه کې کېدای شي د قانون پر رڼا کې حاکمیت د مشروع او ښه حکومتداري او د یو ښه قانونمند ټولنې شاهدان اوسو.
بله، کله چې رسنۍ کمیږي نو وځي خبره ده چې هر رسنۍ ګڼ شمېر کارکوونکي لري، دوی هم بیکاره کېږي او اقتصاد هم د دوی په اخر اندازه صفر ته یعنی رسیږي. البته دا د دوی خپلې خبرې دي چې کوي، دوی ته به څه ویل ولرو؟ دا خو ښکاره خبره ده چې حق یې تر پښو لاندې سه، یو عمر یې په دې برخه کې زحمت ویستلی، درس یې ویلی، تحصیل یې کړی، بیا تجربه ترلاسه کړې، کار یې کړی ده، مګر اوس دغه رسنۍ بندیږي، هغه په کور باندې کینول کېږي، د ده له خولې نه مړۍ اخیستل کېږي. په دې هکله تاسو استاد څه وایه؟
اوسنی عصر که هر بخش که سی تحصیلی برخ ایجاد سوی خصوصا پا پانتونو که پانزیون ایجاد سوی دا دی پولن دی نیاز پا اساس پان ایجاد سوی چه یول پانزیونو دی افغانستان پا پانتونو که جورنالزم پانزی دا کل سی زوانان التزی تحصیل کهی بغ برخه که نو طبیعی دا سی دوی اوبید دیده لری سی دا تحصیل نه پا طولنه که ورتا کار زمینه مساعده سی او دیده کار لزمینه واسطه بانه خپل استمرار دی معیشت او یو مشروع ګټه خپل لاسته راوړي. په څنګ دې ده کې ټولنې ته مصدر د خدمت د خپل مسلک له لحاظ وسي، یعنی له یوې خوا دوی خپل حقوق لاسته راوړي سي، یو مشروع ګټه یا یو مشروع وظیفه یو مشروع عاید لاسته راوړي چې هغه یې معاش ده، او له بلې خوا نه په دغه برخه کې په خپل مسلکي برخه کې په ټولنه کې د خدمت جوګه ګرځي. نو په دې کې شک نشته چې دغه رسنۍ چې کله بندیږي ډېر یو غټ قشر کېدای سي د موږ رسنۍ هم افغان وګړي له کارونه په کورو کېني، او د دوی هغه عاید چې و له دې طریق نه هغه هم له لاسه ورکړي. نو بنا کله چې دغه تحصیل په ټولنه کې اجازه ورکول سوي، نو دغه کار هم په ټولنه کې مشروع ده. نو کله چې دغه کار په ټولنه کې مشروع ده او تحصیل کوي او د ده زمینه د کار په ټولنه کې بیا وجود نه لري، نو بنا دا هم اصولي او درست کار نه ده. نو له دې لحاظه ضروري ده چې کله تحصیل کېږي زمینه د کار ورته مساعده سي، زمینه د کار کې دوی مشروع عاید خپل لاسته راوړي. او اوس ځینې کسان د تاسو د سوال په ارتباط باندې چې له کاره سبک توشه کېږي او کور کې کېني، دا هم یو بل ناورین کېدای شي په ټولنه کې د بیکاری سطح په ټولنه کې اوج ته ورسي. سیاسي هم په افغاني ټولنه کې د بیکاری سطح په اوج رسېدلی ده، نو یو بل قشر هم کېدای سي چې پکې بیکاره سي.
مسؤولو کسانو ته به څه ویل په آخر کې ولرو چې دوی څه وکړي چې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې نسي؟
طبیعي ده چې د دولتونو مکلفیتونه د ټولنې د وګړو د حقوق ساتنه ده، او د هغو ته د ښه ژوندانه زمینه برابرول دي. نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې په خپل حکومتي کارو کې د ستراتیژي او مشخصو پلانونو جوړولو ته ډېر توجه وکړي، او په دغه ستراتیژیو کې چې ما د قوانینو یاد وکړله، د استمرار د قوانینو، انفاظ د قوانینو، د ټولنې د وګړو د حقوقو د حفاظت لپاره لپاره باید حکومتونه چې د دوی دندې وظیفې دي او د دوی د وګړو د ښه رفاهي ژوند ته زمینه مساعدول دا د دوی مکلفیتونه دي. ولې په اصل کې حتی که له شرعي لحاظه ورته نظر وکړو حکومتونو کې چارواکي دا یو حق نه ده بلکې دا د دوی تکلیف ده او دا یو امتیاز نه ده چارواکي مسؤلیتونه بلکې دا یو مکلفیت ده او دا یو بار ده چې د دوی په اوږو باندې ایښودل سوی ده. نو بنا د دغه د بار د په خپلو اوږو باندې چې کله اخلي په طبیعي ده چې په ټولنه کې د وګړو حقوقو ته باید ځانګړې توجه وکړي او د هغو حقوق باید ورته ماده کړي او د هغو د حقوقو لپاره زمینې برابرې کړي. بنا په دې مسایلو باندې ضروري ده چې ستراتیژۍ پلانونه او قوانینو وضع کول د حکومتداري د ښې حکومتداري یوه بېلګه ده په اوسني عصر کې او د اداري اصولو له لحاظ نه د ښې حکومتداري جوګه دا کېدای سي چې ستراتیژۍ پلانونه قوانین د ټولنې د وګړو د حقوقو د تامین لپاره باید په ټولنه کې د حکومتونو لخوا رعایت او تطبیق سي.
بله ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه.
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د کابل پانتون د حقوق د پانزي په خانه استاد محمد علام ظریف ستانکزای تربیه پرځ کې چې است علام مال او ملګری.
گرا وڑا واشنا پمینا زرد بخلے درتما پمینا سر گرا وڑا واشنا پمینا زرد بخلے درتما پمینا زرد بخلے درتما پمینا باور دین راز زما په مینا زړ در بخله در تم په مینا سر ګرا وړا واشنا په مینا زړ در بخله در تم په مینا زړ در بخله در تم په مینا مین په ژوند کې دغه فخر غړي چې سرو مالی شتاله په مینا زړه در بخله در تما په مینا سر ګرا وړا واشنا په مینا زړه در بخله در تما په مینا زړه در بخله در تما په مینا مکڑی خدایا زما گوگل بی منی مکڑی لیوان خوخی اومد چاپ و مینا زرد بخلی در تماپ و مینا زرگی روارا و عشنا پ و مینا زرد بخلی در تماپ و مینا زرد بخلی در تماپ و مینا